په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبری خبرونه کې ورکړلې. په خبرونه کې حال درکو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د تازه صورتحال په پېښور کې په پښتو ژبه د تعلیم په حق کې د زده کوونکو او په ښار کې د بدامنۍ پر ضد د شیعه مسلمانانو د احتجاجي مظاهرې د سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو. خوړمبې د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتی کمیټه غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نشي کېده. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تیر کال 14% اضافه شوه او د 2014 کال د سوچي د جمی د اولمپکس لوبو د سرو زرو لومړنۍ جایزه د امریکا لوبغاړي ګټلې. او ستا خبرونه تفصیل. د تحریک طالبان پاکستان لخوا له پاکستانی حکومت سره د امن په حق له د مذاکراتی کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نشي کېده. مولانا عبدالعزیز د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم ځکه نشي کېده چې وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني.
یہی تو اختلافی موضوع ہے.
امدغه خود طالبانو او استاد ترمنز اختلافی موضوع ده. طالبان وای د پاکستان آئین نه منی او تاسو وای چې خبر بعد د آئین تر مخه کیږي نو دا به څنګه وشي؟ یا که تاسو دا وای چې مذاکرات بعد د قران او د حدیثو په دایره کیږي نو بیا خبرې په اسانه سره مخکې تلل شي. خو که تاسو د انسانانو لخوا د جوړ شوی مروجه قانون شرط راوړی نو د مذاکراتو د عمل به د زړه سره مخ شي.
دا له هغه وروسته ده چې د زیارت پرست حکومتي مذاکراتي کمیټه ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې کیږي. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپر کړی چې له طالبانو د مذاکراتي کمیټه غړي او د جماعت اسلامي ګوند مشر محمد ابراهیم د حکومت او طالبانو ترمنځ اوسنۍ خبرې ګټورې بللې دي. د جلال آباد په چپرهار اډه کې نن په 14 کې 2 تنه وجل شوي او 2 زخمیان شوي دي. په سیمه کې نن یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو ښځه او ماشومه چې په یو رکشر کې وجل شوي او 2 سړي پکې زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د امنیه کومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو ماشومه وجل شوي او 6 تنه نور ټپي شوي دي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمه اوسیدونکو وایي چې د پښتنو لپاره د زده کړې باید په پښتو ژبه کې وي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته زده کوونکو د یوې مظاهرې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو ماشومانو په تعلیمي ادارو کې قیمتي وخت په نورو ژبو زده کولو کې ضایع شي، باید تعلیمي نصاب دې په پښتو ژبه کې بدل کړل شي. په دې اړه یو احتجاج کوونکی عبدالرحمن نن مشال لیډیو ته وویل
زمون نظام تعلیم چې کوم دی پرایمری نو واخله هاي او هاي نبي واخله کالجز نو مطلب هغه سټوډنټ تر لسمه پور ورسی یا هغه پکې نور مخکې هم لاړ شي ګریجویشنو کې خداغي انګلیش یا داس نور شي بيډيري کمزوري وي ولې دومره سترنګ نه وي مضبوط نه وي. خو موږ غواړو چې زمون نظام تعلیم چې کوم دی بخپل ژبه کې شي ولې چې هغه ماشوم هغه سټوډنټ اپ خپل ژبه کې ډېر خپوي دی شي.
په دې وروسته یو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې تعلیمي نصاب به په انګریزي ژبه کې بدل کړي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تیر کال 14% اضافه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشن یا یونامه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې 8,615 پیښې ریپورت شوي چې پکې 2,901 د وژنې او 5,655 د زخمیانو شمیرې دي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې تیر کال د ماشومانو په مرګ ژوبلې کې 14% زیاتوالی شوه. دا رپورت په ولسي وژنو کې د 14% پیښو تور په وسلوالو لګوي. د دې ترڅنګ په دې رپورت کې د 8% مرګ ژوبلې ذمہواره افغان پولیس او پوز ګڼل شوی او د 3% تور په بهر ملکی ځواکونو لګول شوی دی. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د ایران چارواکي وایي دوی دې ته تیار دي چې د خالی پرس په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پوښتنو ځواب ورکړي. تمه ده چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې ډله با حساسی پوزی مسئلے راپور تکڑی د ایران سرکاری خبری ایجنس اسنا د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندی په حواله لیکي مقصد یې د اټومي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته ځواب ورکول دي. کمالوندی زیاتوي دغه یو ورځنی خبري کېدی شي چې زیاتې کړل شي. روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندې شوې هغه قرارداد مسوده رد کړې ده چې په ټول شام کې مرستندویه کارکوونکو ته د رسد د اجازې غوښتنه کوي. دا قرارداد استرالیا، لکزمبرګ او اردن وړاندې کړی و چې د جمعې پر ورځ د روس سفیر ویټالی خورکین رد کړو. رپورټونه وایي چې په دې مسوده کې له بشري حقونو د سرغړونو او بې له ښو او بد کتلو په عامو خلکو د بریدونو غندنه شوې ده. په دې مسوده کې پر دې هم زور اچول شوی چې په سکولونو او هسپتالونو کې د قبضه ختم شي او د مرستو په وړاندې د افسرۍ خنډونه هم له مینځه وړل شي. او د 2014 کال د سوشي د ژمي د اولمپکس لوبو د سرو زرو لومړنۍ جایزه د امریکا لوبغاړي سټیج کوټسینبرګ ګټلې ده. کوټسینبرګ نن دا میډل د نارینو په واورو د خویدو یا سنو بورډینګ په لوبه کې خپل کړی دی. په دې څنګه کې د ناروې لوبغاړي سټال سینبیخ د سپینو زرو میډل ترلاسه کړی دی. د دې نه وړاندې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ د تور سمندر په سنډه آباد ښار سوچي کې د ژمي اولمپکس لوبې په رسمي توګه پرانستې. د نړۍ د اوپرا مشهورې سندرغاړې انانیت ریپکو د لوبو په یو میدان کې د شاوخوا 40 زره کسانو په وړاندې د اولمپکس ترانه وویله. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر حامد کرزی د اولمپکس د لوبو د پرانستې په مراسمو کې له ګډون وروسته نن سهار بیرته هیواد ته تللې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالرونو اوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اوریدل شي. د طالبانو لخوا د عین نه منلو خبره، آیا طالبان په خبرو کې سنجیده دي؟
دوی کوم شرطونه ایښي چې موږ به آئین تاسو بدلوئ؟ نو آئین خو پارلیمنت بدلولی شي، مذاکراتي ټیم خو نشي بدلول. او بل چې دغه چې موږ جمهوریت نه منو، دې مذاکرات کوي نه.
په پیښور کې د شیر ور ولې سره تړلو لرونکو خلکو په ښار کې د بدامنۍ پر ضد مظاهره کړې ده.
حکومت دا مجرمان کوم دي، دا دهشتګردي کوم کوي، داونی سي.
او په بنو کې د قبایلی سیمو نه د بې کورشو شاعرانو لخوا د یوې مشاعرې انتظام شو.
زه د سحر باد پر وړي پیغام خپو یم، کلی په کلی کې به وی قتل عام خپو یم.
د پاکستان افغانستان سیمو نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. دا حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبره ترې زمونږ وړومبه موضوع ده. د طالبانو لخوا د مذاکراتي ټیم یو غړي مولانا عبدالعزیز ویلی دي چې طالبان د پاکستان عین نه مني. اوس چې طالبان د پاکستان عین نه مني نو دا خبره به څنګه مخ پر وړاندې ځي؟ په دغه اړه باندې د سیمې د چارو کارپوهان سوي په دغه راپور کې اورو.
دا حکومت او طالبانو د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې لومړی ملاقات شوې ده. د کومې وروستو چې د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د طالبانو د کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز رسنو سره خبرو کې وویل چې د دغه ملاقات په موقع د نفاذ شریعت په حق لا هیڅ ذکر ونه کړی شو، په کومه چې د تحفظات دي. لدی وروستو د طالبانو لخوا هم د شریعت د نفاذ بیان راغی. د حکومت او طالبانو لخوا د کمیټو د مذاکراتو او ملاقات پاړه د پاکستان د دفاعي چارو تزیه کاران سوای کلی چې مشال ریډیو د ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه وپوښتل نو هغه وی چې دوی د امن لپاره د روان کوششونو نه خوشبینه دي او ګڼي چې دا عمل به مخ په وړاندې لاړ شي. د زیاته کړه
کومګه د مولانا عبدالعزیز بیان ته وګورو، به د طالبانو نمائنده شاهد الله شاهد بیان ته وګورو، او بل طرف ته مذاکراتي ټیم د حکومت د طرفه د هغوی چې کوم د عین جواز پیش کړی دی، نو دغه کې ضروری ده چې تضادات
شته دی کې دې شي چې دومره سختگیر رویه د مذاکراتو دوران اختیار نکي پدې چې نور غړي هم پکې موجود دي چې هغه به د خبرې څنګه وړاندې کولو د پاره کوشش کوي. نو مذاکرات چې کوم دي تر اوسه پورې خو د قربان روان دي. زه زیات غنما چې وړاندې تک خبرې پکې مضبوطی دي او پاغه باندې جوړخ راتلی شي او پاغه باندې وړاندې تک کېدلی شي.
بل طرف ته یو بل د دفاعي چارو تجزیهکار ریټایر بریګیډیر اسد منیر مشال ریډیو ته پدې اړه وې.
کوم شرطونه ایشی دي چې موږ به آئین تاسو بدلوي؟ نو آئین خو پارلیمنت بدلولی شي، مذاکرات یې ټیم خو یې نشي بدلول. او بل چې دغه چې موږ جمهوریت نه منو، اس دې مذاکرات کوي نه دی اسې خبره وکا چې هتھیار نه چي حکومت هم کوي یو متوازی حکومت هم چلئ. نو ما خیال نه چې دی سو سیریس دی، دی باندې چې اوس لږ غوندې دغه ختم شي کنه دا چې خلک یې چې دی خلاف اپریشنو کنه به بده شروع شي.
د ذکر وړ ده چې د دواړو کمیټو لخوا ویل شوی دی چې د حکومت او طالبانو سره د سلام مشورې وروسته به دا کمیټې یو وار بیا د روانې میاشتې په 12مه یا 13مه نیټه ملاقات کوي.
د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې دواړو خواوو کمیټې جوړې کړې دي او دا کمیټې چې دي دوی د یو بل سره د خبرو اترو بهیر پیل کړی دی. خو دغه کمیټو غړي وخت په وخت میډیا ته بیانونه ورکوي. دا به د مذاکراتو په دې عمل سره اغیز لري. د احمد شاه اعظمي په راپور کې ورو
په پاکستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د حکومت او طالبانو لخوا ګمارل سو کمیټیانو له یو بل سره خبرې اترې پیل کړې دي چې په دغه هیواد کې د رسنیو لخوا د خبرو او راپورونو ترڅنګ بیلابیل تفسیرې پر کېږي. ځینې خبریالان وایي چې رسنۍ د موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات نه لري، خو بیا هم خبرونه ورکوي چې دا ډول رویه د ټولنې پر روحیاتو منفي اغیز کوي. په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره رسنیو مالکان غیر پښتانه دي او مرکزونه یې په اسلام آباد، لاهور او کراچي کې وي، نو ځکه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه څرګند حقیقت نه وایي یا معلومات نه لري.
میډیا داسې وایي چې دا ټول پښتانه ترهګر دي او دا ټول پښتانه په ترهګرۍ کې بوخت دي. حالانکه حقیقت داسې نه دی. حقیقت دا دی چې دا تحریک طالبان چې کوم دی نو دا یو اتحاد دی. په دې کې چې کوم زیات ګوندونه دي دا غي تعلق د پنجاب سره دی. په هغه کې دا سپاه صحابه، لشکر طیبه، لشکر جنگي، حرکت اسلامی، دا چې نور دا چې ډېر شي ګروپونه دي چې دا تعلق پنجاب سره دی. او بل چې کوم دا طالبان دي نو ټیک د پښتنو په سیمه کې دي، خو پنجابیانو تعداد په دې کې ډېر زیات.
په پاکستان کې تر رسنیو زیات شمیر د دې لامل سوی چې ترمنځ سیالي پیل سوی او هر چینل په دې لټه کې وي چې تر بل مخکې سي. د مقابلې د ډیرو جهان لکه کله ناکله داسې خبره سي چې منفي اغیز ولري. د پېښور یو بل خبريال شوکت خټک وایي چې د زغلنده خناسم خبر ورکولو سیالي د پاکستان پر رسنیو نیوکه زیات کړې دي.
پاکستانی میډیا چونکه سیمتاری سرکار نه کوي په نورو مسایلو په نورو ایشوز باندې چې کلام دی رپورټینګ کوي، هغه ذمہ‌داري یا ټیپیکل سټانډرډز چې دغه دی نه فالو کوي. نو په دې مسایلو کې په مغول او زیات د پاکستان میډیا چې دی هغه څه د مسلو باندې شوري دي، ځکه چې حکومت د میډیا د بریکینګ نیوز سندروم یا د بریکینګ نیوز څخه یو کې نو هر چینل کوشش کوي چې په ټولو مخکې د خبرو څخه د خبر څه ته نه ګوري چې د خبر غلط سونه دی، خبر د دنیا څخه دی.
په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د سولې مذاکرات پیل سوي، د سیاسي چارو کارپوهان د رسنیو هوایي تبصرې او نیمپخته خبرونه د دې بهیر په زیان بولي. خو د دې هر څه سربېره د کمیټې د غړو پر بیانونو هم نیوکه کیږي چې دوی د پختګۍ مظاهره نه کوي او ورته په کار ده چې د مذاکراتو هر اختلافي نقطه رسنیو ته ونه وای، بلکې په خپل منځ کې پر هغه بحث وکړي. شمیم شاهد په دې اړه زیاتوي.
په کار دا و چې د کمیټې چې راغلي یو بل سره مخامخ شونه چې دوی د ټولو نړیوالو د فیصله کړي وای چې موږ په میډیا ته هر څه نه خو د میډیا نه به سپټ ساتو او چې کله چې میډیا ته ضرورت نه هغه شان خبر بکاو. په دې کې چې تاسو ګورئ نو مولانا سمیع الحق صاحب خو چې کوم نه هو چې ټلویزیون ویلی نو خبرې شروع کړي، که عرفان صدیقی جرنالیست ویلی نو خبرې شروع کړي. نو زما دا خیال دی دا ښه کار نه دی چې دا دوی په خپل تفسیر هم کوي او دوی په خپل خبرې ترې کوي. په کار دا وایي چې دوی په خپل تفسیر خو بالکل نه کولی او یو داسې وړو غونډه کې اعلامیه مخې ته راولوي.
د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوهان په دې نظر دي چې که څه هم په پاکستان کې د رسنیو پرمختګ خلکو ته معلومات رسول اسان کړي دي، خو که د دوی رویه او د کار کړه وړه مثبت لوري ونه لري نو پر ټولنه به منفي اغیز ولري.
دا احمد شاه زمي راپور مور د اوریدونکو اوس ورځ په خبر تا چرته چې ډیپټی کمشنر په غونډه کې په خبر سره نږدې متنو جبخیلو کیمپ افغان کډوالو ته ویل دي چې په 8 غنټو کې دننه دغه کیمپ خالی کړي. د دې په وینا په خبر خار کې د امنیت ټینګولو لپاره دغه فیصله شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام وینا تر مخه په پیښور کې د خراب امنیت لوجه دوی دا پریکړه کړې ده، ځکه چې د دوی په وینا د پیښور سره نږدې متنو جبخیلو کیمپ کې چې پکې خوشه 500 افغان کورنۍ میشته دي، زیاتره پکې په جرمونو او ورانکارۍ کې ککړ دي. د پیښور ډیپټی کمشنر ویاند فیروز شاه د دغه فیصلې په هغله مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
مختلف جرائم کی ملوث تھے، مختلف جرائم کی بے دغا کیمپ منتقل کی گئی. اجلاس تھے افغان مہاجر کیمپ تھے منگا خالی کو
بلخوا دغه کیمپ کې نه افغان کډوالو یو مشر روف خان وایي چې په 2 کې کډ راغونډول ډیر ګران دي، او بل دا کچره دوی سره د ورانکارې یا د دغه غلطو خلکو په ضد ثبوتونه وي نو باید داغوی په ضد کاروي وکړي.
2 ډیر مشکل دی ولې چې دلته کورو ټولول به واړي کې دکانونه دي، هغه خپل قرضونه دي، قرضونه راغونډول به واړي دي کې غریبانه شته، هر قسم خلک شته چې هغه وکړي شي چې خپل 2-3 چې طرف راکړي نظر ته
دا پیښور ضلع انتظامی ویان جاتوی چې د یونیچر یا د متحده قانون لخوا د کډوالو لپاره نړیوال ادارې په مرسته به دغه کډوال دی وباسي. پیښور کې د افغان کونسلګری او د یونیچر غړي موجود وو او د هغوی په صلاح دا فیصله شوې ده.
نن د پیښور پر اسلام مخې ته پښتنو زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. په دغه اړه له پیښور زموږ همکار راپور راکړي.
مظاهره کې د خیبر پښتونخوا او قبایلو سره تعلق لرونکو طالب علمانو او د ژوند ځنې نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ګډون وکړو. مظاهره کې برخه لرونکو طالب علم د خپل غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
زمانم چې کوم دی عبدالرحمن دی، زه د کوارټ روډ کډی کمردین ګړم، د 4th year student مې پېښور یونیورسيټي نه. زمون نظامي تعلیم چې کوم دی پرایمری نو واخله هاي او هاي نه بیا واخله کالجز، نو مطلب هغه سټوډنټ تر لسم پورې ورسی یا هغه پکې نور مخکې هم لاړ شي ګریجویشن وکړي، خدای غي انګلیش یا داسې نورې ژبې ډېری کمزوري وي، ولې دومره سترونګ نه وي نظامی تعلیم چکمشی.
مظاهره کې ګډون لرونکي د یو بل طالب علم وینا وا چې د تعلیم مقصد علم حاصلول دي، خو د علم په ځای زموږ د ماشومانو وخت په نورو جوبو زده کولو ضایع کیږي.
زما سید رسول بیٹنی نامه ده او د فرټانګ سره تعلق لرم. زم د دې مسلې سره کلاک مخامخ یم چې زه د پریوی سټوډنټ یم، خو مال اوس هم انګلیش خاص نه راځي، نو زه سب کوم چې فرست ټایم د خپل جرنالیزم کلاسونه اخلم او سیکنډ ټایم بیا زه نه ملتزم الته کې انګلیش کورس اوس کوم لګیم او انګلیش د کوم لګیم.
په دې اړه د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر عباسین یوسفزی وویل چې د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول کیږي او په مورنۍ ژبه کې ماشومان د نورو ژبو په ځای زر پوهه ترلاسه کوي.
د افغان متحده باقاعده په چارټر کې لیکل شوی دي چې بسیطه د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. زموږ په وطن کې چې کومې غټې غټې ژبې دي، په کار ده چې هغه بچو ته په هغه ژبه کې زده کړه وشي. دې کې په کار ده چې مورنۍ ژبه کې ټول مضمونونه انګریزي دي ورسره هم ښودلی کېږي، اردو دي ورسره هم ښودلی کېږي، عربي او فارسي دي ورسره هم ښودلی کېږي، خو بنیاد دی په مورنۍ ژبه کې. دغې سره به په بچو کې صلاحیتونه چې کم ضایع کېږي نو هغه به د ضایع کېدو نه بچ کېږي.
یاد دي وي پاکستان تحریک انصاف حکومت سو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د خپل حکومت په 5 کال کې به د خیبر پښتونخوا تعلیمي نظام انګریزي ژبې ته بدلوي.
پختو وای مشال ریڈیو وار په پیښور کې د شیور لسه تړاو لرونکو خلکو په خار کې د بدامنۍ پر ضد باندې مظاهره کړې ده. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی کارونو کاروبارونو او کورنیو ته د تحفظ ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پیښور کې د احتجاجي مظاهره تیر ورځ د جمعې د منځنه وروستو په قصه خانه بازار کې په سخته امنیتي څارنه کې د پیښور شیعه مسلمانانو په پیښور کې د یو شیعه عالم د وژنی او په کوچه رسالدار کې د امام برګا مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په غبرګون کې ترسره کړه. د دې مظاهره پر مهال دوی د ترګرۍ په لړ کې د صوبایي حکومت پر رویه نیوکې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په ترګرۍ او هدفي نو کی ککړ کسان دی ونیسی هواغی لدی سزاګانی ورکړي.
او دا حکومت ته مونږ هغه دی کې دا حکومت دا مجرمان کوم دی دا دهشتګردی کوم کوي دا ونیسی جی دا دلته بم خلاص شو او بل دا دی کې جی دلته یو تارن کیږي سریام کاسولی او زی ساغه پختونه کوله والا څوک داسې سړی نشتا.
او حکومت زموږ د احتجاج رسول غواړو چې هغه یو قسم دا غوار نه کړل چې دی راشي دلته تاسو کی یا دا شهیدانو یا دا ټارګټ کلینګ چکم ورسادي دی هغه د تسلی ورکی یا هغه د چک اعلان کی دی سم نه کړو دی ته شرم پکار دی دی اوس هم دا شوکت یوسف زئی چکم دی هغه چې د ماکوشي هغه دا بیان ورکی چیرې دا خو لکه روزمره هغه دی دا کیږي.
د دې مظاهره پر مهال یو تن ګلزار حسین بنگش مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو د فعالیتونو د وجې پاکستان ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی ولې بیا هم د پاکستان ریاست د وسلوالو په ضد د عملیاتو نه ډډه کوي.
خو دې خبر ته زار یعنی هم څه ته وګوره لکه 1971 جنگ کوم شو د انډیا سب 65 جنگ کوم شو د پاکستان ته دومره نقصان نه رسیدلی لکه څومره نقصان مو ته د طالبانو د ذمہداري هم قبول کړو بیا پاکستان ګورنمنټ دې باندې اکشن هم نه اخلي هغه باوجود او بیا هغه سم ذکرات کول دې مطلب دا چې پاکستان ریاست دومره کمزور شو چې اوس یو عام کسم خبرې کوي سبب بل رپ چې
په پیښور کې د شیعه مسلمانانو د دې امنیتي اندېښنو او احتجاج په اړه مو چې کله د پښتونخوا د یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په دې پیښو کې یوازې شیعه مسلمانان نه پنهخه کیږي.
دا د ګورنمنت ریسپانسبیلټی ده چې ټول ته تحفظ ورکړي. خو تاسو وګورئ جماعتونو کې هم د مکه وشو په چرچونو کې هم وشو او په امام برګانو کې هم وشو نو دا خو دا نه دي چې کنه داسې یو خاص مخصوص
پیښور په قصه خانه کې د مظاهره د هغې وروستو ترسره شوه کله چې په پیښور کې د تیری نهې په ورځ یو شیعه عالم دین ووژل شو او هم په هغه ورځ په قصه خانه کې په کوچه رسالدار کې د امام برګا مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه کسان ووژل شو او د 500 نه زیات جوړل شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د اورګزوجن سید فیروز خیلو په جلکا میلا سیمه کې یوازن های سکلو سکلو چاغه د فوز او استوالو ترمنس پین خطو کې وران چي وو اوس د سکول ماشومان کلاس رومونه نه لري او په دې مجبور دي چې د ون د لاندو کینی او سبقونه وای د دغه زده کوونکو استادانو د ستونزو پاړه د راپور ته وخت
په کابل سیمه او رغزو جنسې کې د فیروز خیلو ماشومان زده کوونکو وای چې په سیمه کې یو ځنې سرکاري سکول خوښ درې کال وړاندې له وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت رنګ شوی دی خو لا تر دې دمه بیان دی جوړ کړي. د زده کوونکو په خبره چې په دې سکول کې 1500 پورې کمرې دي چې پکې 8 کمرې په مکمله توګه تباه شوې دي. په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکو شازیب مشال رډیو ته وای چې دوی د شنه اسمان لاندې سبق ویلو ته مجبور دي.
ولی ناس کی سزما کا باندھے یا اور باران بلا رشی بلا اور باران کی چختری جو کہ گیا ناستے کو دربد نکلا کلا واور ان پکے ہوئی سبق متا چرکی لکلن کی من کم سب کو نے سبا تبیا واور ہوئی گلی سبق من بیا پاتی سی چھٹی وی بس
پر لسم جمعہ تا پرے دا ہلکانو دا سرکاری سکول دو کوزی اور اگزو ایجنسی پجلا کا ملا سیما کے دے دجلا کے ملے پد سکول کے دا 500 زیات ما شومان ز دکون کی سبق وای یو بل دشپغم جمعہ ز دکون کے زین العابدین وای چنن سبا دا تعلیم ډیر اهمیت دی او موږ غواړو چې زده کړې وکړو نو موږ زیاته وی چې چارواکو ته پکار دی چې د سکول ته پاملرنه وکړي او زر تر زره جوړ کړي
تکلیف کې بدیو کنه لکه ګرمي شي کنه او چټینه یې نه پکې نه وي بس ګرمي زغا سبات نشیل او زمې کې اوري وي حکومت نه موږ غوښتنې کوو کنه چې موږ خپل سکولونه جوړ کړي بیا د وګړه او سکولونه نه زله کام دي
پسې ما کې د تعلیم محکمې اعلی چارواکي ایجنسی ایجوکیشن افسر لالزاده مشار لډیو ته وویل چې پکوزی اور اگزو ایجنسی کے تر 500 پورے سکولوں پر مختلف پیخوں کے رنگ شوی دی نموڑی زیادہ کراچی پدے کی زیادہ سکولوں نو دبیا پر جوڑا والو باندے کار روان دے چپکی دے جلا کے میلے دغا سکول ہم شامل دے
جو شیر دی جو معمولی معمولی دی گرد دے انا دیر مخیر جو اگر جو کلو کار میں جو کلو دی تو ایک شستی وہ سمن نواخ استا چکم پاتی اگر تو لما نواخ دی جی بنا مکار شروع کو اور دس بارہ مصر پر دی تی دی دی تی تی دی ہائی سکول جلا کر میں نا میر باک شو گلین دے تو تی باہ دے نو دی بنا کار روان دے تو روان شروع دی
ایجنسی ایجوکیشن افسر پر خبر آچے پا اور اگزو ایجنسی کے ٹول سالو سوا یوش پیتا تعلیمی ادارے دی چپا کتر او سب پورے درے آویا سکولونا دے طرح گرے خکار شوی دی پاور اگزو ایجنسی کے وصلہ والو خلاف پوزی اپریشن دا مارچ میاش پا 2010 کال کے شروع شوی و چلا تر او سب پورے دوام لری
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونا
زما کور زما کلے
پو پو کم یولس بجے
پختانه پو یوشتما کے
پا یونی ما بجا
دا باختر ستوری
پو پو کم دوا بجے
راشا درشا
پو اتھ منٹ دا پاسا دوا بجے
دا مشال مرکا
پو درینی میں بجے
یادونا
پو پو کم پینزا بجے
په کراچۍ کې نن کاربندیز دی کاربندیز لاندې متحده قومي مومنټ لخوا شوې د غون چارواکو ویلي په دې وروستیو کې د دوی د غون غړي ورک شوې دي او د هغې په ځین غړو باندې بریدونه شوې دي وجل شوې هم دي په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه زموږ د خبریال پر راپور کې وو
د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د جمعې په ماخام د دغه ګوند په مرکزی دفتر 90 کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل د دوی د ګوند یو شمېر غړي بے درکه کیږي او بیا وروسته د هغوی مړی موندل کیږي او دوی د دې عمل په ضد نن د خالی په ورځ په کراچۍ کې ویر نمانځي د ویر تر اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې بازارونه په مکمله توګه بند دي د ښار په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي ښاریان وایي په کراچۍ کې زیاتو شوو هرتالونو د دوی ورځنی ژوند سخت اغیزمن کړی دی
زما نوم عبدالولی دی دا کار کوم د مزدوري خواري کوم چې د حالاتو نه څوک نه خبرېږي به یو دم خفیه کار وشي او دغه پالټۍ نه دي بس حکومت غور نه کوي نه 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 پر نن ورځ منی څوک نشي وته یریږي خلک نو چې گاڑی یې ترانسپورټ بند دي مزدوري شي تم نه دي مزدور چی ته لاړ شي غریب
ایو مومن زمنګا گاڑی ترانسپورټ ده ټوټل تقریبا زمنګا د خاندان 15-16 گاڑی دي نه نه ارتال دی التاب به حکم جاری شوی د لندن نه چې زی په زی ودرېږي مونږ ولاړی بس تقریبا اوریجی ولگا و 1000 روپے گاڑی چی گٹی 15 گاڑی 15000 روپے
دخار حالات تو پکتو سرا امنیتی ادارو پ بیلا بیلو زایونو کی گزمی زیاتی کڑی خوبیا ہم دخار پ زیاتر برخو کی جون پ مکمل توگا ولاڑ دے
گاڑی بندی رشقہ بند ہے ٹیکسی بند ہے بس بند ہے مزدہ بند ہے اور دوسرا لو گاڑی بند ہے یو شے نش چلی دلے نو دا خبره کمزوری چې موږ چن کو چن کو چن کو نو د دې نتایج په حکومت باندې وځي یو پولیس والا نه راځي چې دا وګرځي دلته یو غش وي یو چکر وي کراچۍ کې په میاش کې 4-5000 تاله لازمی دي بس راشي اثر پښتنو پرې وځي او ځکه چې په سرکونو باندې گاڑی د پښتنو ګرځي رشقه د پښتون دا ټیکسی د پښتون دی مزده د پښتون دا مسله دوی د سولې لپاره دا تړاو کوي او چې چرته اوسې زه نو پښتون گاډی اوسې زه نو پښتانه به متاثر شي
د کراچۍ ښار په زیاتره برخو کې تعلیمی ادارې بندې دي او کراچۍ پوهنتون او نورو یونیورسټیو او کالجونو کې نن تر سره کیدونکو امتحاني پرچې ځنډول شوې دي. بلې خواته امنیتي ځواکونو نن سهار د کراچۍ په پټیل پاړه کې د لټون عملیات کړي او شپږ مشکوک کسان یې نیولي دي. د رینجر ځواک د ویان په خبره نیول شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې د انیس اجمل له مهم خبرونو ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا له پاکستانی حکومت سره د امن په حق له د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نشي کېدلی. نوموړي 13 په اسلام آباد کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم ځکه نشي کېدی چې وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي د جماعت اسلامي ګوند مشر محمد ابراهیم د حکومت او طالبانو ترمنځ اوسنۍ خبرې ګټورې بللې دي. د جلال آباد په چپرهار اډه کې نن په 14 کې 2 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. په سیمه کې نن یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو ښځه او ماشومه چې په یو رکشه کې وو وژل شوي او 2 سړي پکې زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي چې د پښتنو لپاره د زده کړې باید په پښتو ژبه کې وي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته زده کوونکو د یوې مظاهرې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو ماشومانو په تعلیمي ادارو کې قیمتي وخت په نورو ژبو زده کولو کې ضایع شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تیر کال 14% اضافه شوې ده. دغه اداره دا هم وایي چې تیر کال د ماشومانو په مرګ ژوبلې کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د ایران چارواکي وایي دوی دې ته تیار دي چې د خالی پورس په تهران کې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې د پوښتنو ځواب ورکړي. تمه ده چې د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې دا ډله حساسې پوځي مسالې راپورته کړي. او د 2014 کال د سوچی د ژمی د اولمپکس لوبو د سرو زرو لومړنۍ جایزه د امریکا لوبغاړي سیج کورتینبرګ ګټلې ده.
مهم خبرونه باور دروونکو سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانی خپل ادارې کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ته کتنه کړې ده او لیکي چې د دوه ډلو ترمنځ لومړی ملاقات اسلام آباد کې په خچا پیریال کې وشو. د ادارې په وینا چې د لومړی ملاقات کې په کومه ایجنډا اتفاق شوه دی که په دې عمل هم وشو نو بیا هیله ده چې دوه ډلې به د یو بل اختلافات ختم کړي او په دې مذاکراتو کې به بریالي شي. ادارې مخکې لیکي چې وړاندې هم حکومت او طالبانو ځینې سیمه ییزې سمجوتي کړي دي خو د منفی لاسوهنی لوجی په هغه عمل نه دی شوی. نو اوس چې د امن په ځای کولو لپاره د کوم مذاکراتو پیل شوی دی باید چې د دې د کامیابی لپاره دوه ډلې نرمي وخایي. ادارې زیاتوي چې حکومت باندې د ځینو خلکو لخوا فشار هم دی چې د دې مسلې حل دی د پوز د لارې روباسي. خو سیاسي او عسکري مشروالۍ د وینې بهېدو نه ډډه وکړه او د مذاکراتو لارې خپل کړه. ادارې اخر کې لیکي اوس د دې مذاکراتو زرتر زرا سر تر سوالو ویلې شوې دي نو باید چې په دې عمل هم وکړي شي ځکه چې د ملک او قام مفاد هم په دې کې دي چې زر تر زرا مذاکرات وکړي شي او د دې ګټوري نتیجې ولستا ورسولې شي. بلپلو ایکسپرس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د یو تن په ایمیل د خپل اندې نوټس اغستې دي چې پکې ویلې شوې دي چې سعودي عرب کې 3000 پاکستانیان قید دي او سعودي حکومت دوی وطن ته درالېګلو لپاره په یو زندان کې اچولې دي. خو نه تر اوسه د دې خلکو د واپسې سه اقدامات شوې دي او نه پاکستان سفارت د دوی د پاره څه کاغذونه تیار کړي دي او دې دوران ځینې خلک مړ شوي هم دي. ادارې مخکې لیکي چې سپریم کورټ دغه لړکی د خارجه سیکرټری نه جواب غوښتي دي حالانکه سعودي عرب کې د پاکستان سفیر نعیم خان یو مرکه کې ویلي وو چې دغه خلکو د پاره اقدامات روان دي او دوی سره په سعودي عرب بندیخانه کې ډیر ښه سلوک کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې یو طرف ته ملکي بیروزګاری او بل طرف ته هغه خلک چې د نوی قانون تر لاندې سعودي عرب ته تللی وو د هغوی سره هم داسې سلوک کیږي، نو باید چې حکومت او پاکستان سفارت دغه لړکی په سعودي حکومت دباو راولي چې دغه خلکو او نورو پاکستانیانو لپاره اسانه پیدا کړي، ځکه چې موجوده حالاتو کې دا یو ښه لار ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د زیارت پر ورځ پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې رسمن شروع کړې چې پکې امن تړون ته د رسیدلو لپاره ممکنه لارې چارې او اصول له یو بل سره شریک کړل شو. د 2008 په اخیره او 2008 په سر کې پاکستانی طالبان په وجود کې راغلل چې د خپل فکر سره سم اسلامي شریعت په یو سخت شکل کې نافذول غواړي او په دې مقصد یې خونړي هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې دننه او د بهر لخوا تشدد د لمینځ وړلو په لړ کې تر فشار لاندې دي او لمیاشتو راهیسې طالبان مذاکراتو ته پکې نیولو یې زور راوستی دي. د ورځپاڼې په خبره کچري زر کومه راضینامه مخې ته رانشي، نو کېدی شي دغه محتاط وزیر اعظم په راتلونکي سپرلي او یا اوړي کې د پوځي کاروایي حکم ورکولو ته مجبور شي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې د خبرو اترو د وروستي پړاو امکان موجود دی، خو کارپوهان خوشبینه نه دي چې نواز شریف به له طالبانو سره د سولې یو بامانی تړون ته ورسیږي. بلخوا سټریټفورډ نومې څېړندیزه اداره لیکي د بارک اوباما انتظامیه به په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو شمېر تر ډېر حده کم کړي، ځکه چې اسلام آباد له وسلوالو طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. اداره لیکي دغه ګام د پاکستان په غوښتنه پورته کیږي چې دا ډول د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته په لاره هوارولو کې مرسته وشي. د 2004 نه تر 2009 پورې له وسلوالو سره د امن بیلابیلې معاهدې شوې دي، خو دغه ټولې د دستخط کېدلو پس په څو ورځو کې دننه د خلاف ورزو له امله ناکامه پاتې شوې دي. اداره لیکي د توقع برعکس د نواز شریف لخوا د مذاکراتو لپاره د کمیټه جوړول د عام ولس له نظر سره سمون خوري چې غواړي د یاغیتوب مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په عین حال کې په پاکستان کې اسلامي ګوندونه او د هغوی خلاصي ګوندونو ملګري دا فکر کوي چې له دغو خبرو اترو نه ګټه پورته کولی شي. د 2002 د انتخاباتو نه علاوه چې د مشرف حکومت پکې د مهمو ګوندونو د لرې ساتلو کوشش کړو، مذهبي ګوندونو کله هم په انتخاباتو کې ښه کارکردګي نه ده ښودلې. اداره لیکي پاکستانی مشرتابه په دې پوه ده چې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد افغانستان کې یاغیتوب چې د نیټو ځواکونو د وتلو پس نور هم سیوا کېدی شي، دوی به د یو اوږدمهاله او خونړي جنګ سره مخامخ وي. راتلونکي جګړې لپاره د تیاری یو برخه دا باوري کولو سره تعلق لري چې د ولس ډېره حصه چې د طاقت د استعمال خلاف ده په دې پوه شي چې حکومت سره له دې پرته بله کومه لاره نه وه، ځکه چې طالبان په هیواد کې د زیات نه زیات نقصان رسولو په کوشش کې دي.
اوریدونکو، زمونږ همکار ملیحا میرزاده وچ نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله او سرزو افغانستان ته چرته چې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما د 2013 کال لپاره خپل یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په افغانستان په جګړه کې د عادي وګړو د وژنې شرح ډېره شوې ده. تفصیل په دغه راپور کې وو.
په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د ملګرو ملتونو د سازمان سخته اندېښنه راپارولې او وایي چې دا مسأله زړه بوږنوونکې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په یو تازه راپور کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې خپور شو، راغلي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 15,650 نور ټپیان شوي دي. په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکی وګړو شمیر 2,988 تنه او د ټپیانو شمیر 3,821 تنه وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ینکوبیش د دې راپور د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې ملکی وګړو ته ډیره مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا اوښتې ده.
ملکیان تر ډیره د حکومت د ټولو موجوده عناصرو د فعالیتونو، کارونو او تکتیکونو په نتیجه کې وژل کیږي. زه غواړم تاسو ته در په یاد کړم چې دا یو ظالمانه تصور دی. له طالبانو پرته نور ډیر ډلې هم شته چې عملیات کوي او په دې کې موږ د حکومت ټول عناصر هم په ګوته کولای شو.
په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې ملکی وګړو ته ډیره مرګ ژوبله د ناچاودیدونکو موادو او ښخ شوو ماینونو د چاودنې، مخامخ نښتو او پوځي عملیاتو پر مهال اوښتي. د یونما په راپور کې د ملکی وګړو د تلفاتو د 40% مسؤل د دولت ضد وسلوال مخالفان او وسلوالې ډلې، د 11% دولت پلوه ځواکونه او د 8% امنیتي ځواکونه بلل شوي. دغه راز د دې ملکی مرګ ژوبلې د 3% مسؤل بهرني ځواکونه بلل شوي او د 15% مرګ ژوبلې پړه پر کوم لوري نه ده اچول شوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د څانګې مشره جورجیت ګیګنون وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال و. میرمن ګیګنون وایي چې په تیر میلادي کال کې د ملکی تلفاتو لوړه فیصدي ښځې او ماشومان جوړوي.
Women casualties rose by 36%.
د تیر کال په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 6% او د ماشومانو مرګ ژوبله 4% زیاته شوې ده. ښځې او ماشومان تر ډیره د سړک غاړې د ښخ شوي ماینونو په وسیله وژل کیږي.
د یونما د دې تازه خبر شوی راپور پر اساس په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 1516 ماشومان او 215 ښځې وژل شوي او 1195 ماشومان او 1511 ښځې ټپیانې شوي دي. وسلوالو مخالفانو لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د سازمان د دې تازه خبر شوی راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې په خوایې دا ډول راپورونه یو اړخیز بللي او هغه رد کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش ټینګار وکړ چې هغه کسان به هرومرو محاکمه کیږي چې د ده په خبره ملکی خلک یې وژلي او جنگي جنایت یې کړی. د په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواونه وغوښتل چې د جنگ پر مهال ملکی وګړو ته ډیر پام وکړي.
راپور مورد اوسنکو اوس د افغانستان کې د انتخاباتو په اړه راپور ولسمشر کرزی په خپل ونیز چې کوم پر ریډیو باندې تخریر کوي وینا کوي، هغه وینا کړې ده. په دغه وینا کې د انتخاباتو په اړه باندې څه ویلي دي له کابل زموږ همکار پر راپور کې.
افغان ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هیواد ملي یووالي ته پام وکړي. ښاغلی کرزی له کاندیدانو د غوښتنه په خپل ونیزه راډیوي وینا کې وکړه.
موږ ټول هیوادوال په دې متبعین یو چې تاسو به داسې کمپاین وکړي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت لا پیاوړی شي، خوشحالي مو لا زیاته شي او خلک د انتخاباتو په ورځ و رایې ورکولو ته لا تشویق سي، تر څو د افغانستان ولس تاسو ته د رایې ورکولو د لارې دا خاوره لا ډېر پیاوړي، ثبات او انشاء الله تعالی آینده ترقی او بسیاته ورسوي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبې له ورځې پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. ښاغلی کرزی په خپل ونیزه راډیوي وینا کې د دغو کمپاینونو له پیلېدو هرکلی وکړ او وویل چې باید د نظر اختلاف په شخصي مخالفت بدل نه شي.
د ولسواکۍ اصل دا دی چې په نظریاتو او رایو کې ضرور فرق او اختلاف وي. یو به یو ته رایه ورکوي او بل به بل ته رایه ورکوي. د رای او د نظر اختلاف باید هیڅکله په شخصي مخالفت بدل نه سي. موږ به خپل وروري او یووالی ټینګ ساتو.
د افغانستان د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې ولسو تنو ځانونه کاندید کړي. په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د سولې خبرې، له فساد سره مبارزه، د میرمنو د حقونو خوندي کول د دغو نمایندانو له مهمو تګلارو څخه شمیرل کیږي. خو دا چې تر کومه به دغه کاندیدان په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې انتخاباتي اصول په پام کې وساتي د راتلونکي وخت څرګند کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د نوي کرخې په نوم د مدني ټولنې د رهبری شورا غړو د جمعې په ورځ په ننګرهار کې له ګڼ شمېر ځوانانو سره وکتل او په راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکولو ترڅنګ یې له ځوانانو وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي او د انتخاباتو له بهر څخه د سرنه هم وکړي. نور حال لجر لبادا زمونږ همکار په دغه راپور کې
ک یو لوري ته په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاین پیل شوه، بل لوري ته یو شمیر مدني ټولنې پر رضاکارانه توګه خلکو ته د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو پوهاوی ورکوي او هم له ځوانانو غواړي چې د انتخاباتو له بهیر څخه دې څارنه وکړي. دغو مدني ټولنو کې یو هم د نوي کرخې په نوم ده چې د نورو رضاکارانه کارونو ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. د دغې ټولنې د رهبری شورا 100 تنه غړي ننګرهار ته راغلي ول او دراتلونکو ټاکونو په اړه یې لګن شمیر ځوانانو سره خبرې وکړې. د ټولنې یو تنپال غړی رامیش بختیار وایي،
موږ د ځوانانو سره په ولایاتو کې خبرې وکړلې او هغوی مو دې ته تشویق کړل چې تر څو دوی راسي او په انتخاباتو کې برخه واخلي او دوی باید رایه ورکړي. موږ پرته له دې موضوع چې څوک چا ته رایه ورکوي، دوی باید په انتخاباتو کې برخه واخلي تر څو د ډیموکراسۍ اصول او اساسات
د وړاندې دیوای. د دوی ټولنه د انتخاباتو له کمیسون سره په دې سلا شوې ده چې د ټولنې 2000 تنو ته به د انتخاباتو د بهیر د سارنې کارتونه ورکوي.
د نوې کرښې سازمان 2000 خپل غړي د انتخاباتو د نظارت د پروسې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره په توافق کې انتخابات نظارت ته معرفي کوي. دا ځوانان به هغه ځوانان دي چې کاملا به بې طرف وي، مستقل وي، نه به د دولت سره ارتباط لري، نه به د کم کاندید سره ارتباط لري، نه به دا نظارت په پیسو باندې کوي.
یو تن ځوان وایي چې خپل رایه به د خپلې خوښې کاندید ته ورکوي او که یا د ټولنه ورته د انتخاباتو د بهیر د سارنې کارت ورکړي نو په وړیا توګه به له دغه بهیر څخه سارنه وکړي.
عزت الله نیزیم یو تن د جلال آباد خر خریم. دا چې د نوی کرخې سازمان یا ټولنه غواړي د راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو فعاله ونډه او همدارنګه د همدې ټاکنو څارنه پر ځوانانو باندې وکړي، هغه هم په افتخاري ډول. زه هم غواړم په افتخاري ډول د راتلونکو ټاکنو په ورځ چې د نوی کرخې ځوانان پکې هم خپل رایه ورکوي او د دغه ټاکنو د ورځې څارنه کوي، دغسې یو غړی اوسم.
یو بل تن هم ورته نظر لري او وایي،
زما نوم ایرج مومن دی. زه غواړم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکم او که چیرې دا زمینه موږ ته مهیا شي چې موږ خپل ځوانان د انتخاباتو نه نظارت وکړو، نو دا به ډېره ماته خوشحالۍ ځای وي.
د نوي کرخې په نوم د مدني ټولنې غړي وایي چې تر دې وړاندې په کابل، هرات او غزنی ولایتونو کې له ځوانانو سره کتلي او هغوی دې ته هڅولي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او هم د انتخاباتو په بهیر کې له دوی سره د سارنې په چارو کې ملي شي. دوی زیاتوي چې یو شمیر نورو ولایتونو کې به هم د ځوانانو سره ورته لیدنې کتنې ولري.
نن په خوست کې د امنیه قوماندانۍ د پولیسو لخوا نیول شوي په لسګونو کیلوګرامه نشه یي توکي د رسنیو د خبریالانو او استازیو پر وړاندې وسوځول شو. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د خرڅولو او قاچاقو په تور 250 کسان نیولي او د قانون منګولو ته سپارل دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
خوست امنیه قوماندان سمنوال فیض الله غیرت د شنبه په ورځ له غرمې مخکې د پولیسو لخوا د نیول شویو توکو او الکولي مشروباتو د سوځونې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې په خوست کې د نشه یي توکو کار نشته، خو د نورو ولایتونو او سرحد نه یا توکي خوست راوړل کیږي چې پولیس یې په دوامداره توګه د نیولو په لټه کې دي.
دغه نشه یي مواد چې د نورو ولایتونو د نورو سرحدي پولونو د خوست راځي، مونږ ملي پولیس ډېر په کارونه توګه په مجموع کې هر رقم توکي چې د نشه یي موادو لکه دریا، چارس، پوډر، الکولي مشروبات نسی او نیولې دي. تاسو نن عمل نوینه چې هغه دي په حدود تقریبا 110 کیلو چارس دي، 10 کیلو تریاک دي، په حدود 100 اندازه یورین دي او تقریبا 110 بوتل الکولي مشروبات دي چې هغه تاسو ولر چې مونږ ورو ورو راځو اړیک شو.
خو سمنیا قومندان زیاتوي چې په درې سرویخت بیلابیل واقعیاتو کې د مخدراتو کې د خرڅولو او قاچاق په تور 250 کسان نیولي او د قانون منګولو ته سپارل دي.
په دې کې په مختلفو ارسو کې مختلفو ساحو کې پولیسو درې سرویختو واقعیو کې په حدود 250 مزنونین دوی نیول دي. دا د خرڅولو په وخت کې، د اطلاع په وخت کې، د یو ځای نه بل ځای ته د لګولو په وخت کې دا نیول شوي دي.
د خوست ولایت د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تنیوال مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په خوست کې د پولیسو لخوا د نشه توکو او مزنونینو نیول کېدل په دې معنا دي چې په یاد ولایت کې د مخدراتو پر ضد جدي مبارزه روانه ده.
تاسو ولیدل چې په خوست کې نن په لسګونو کیلو ګرامه مختلف نوع نشه یي توکي د پولیسو لخوا، د فعال پولیسو لخوا په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي دي او دا د دغه شهیدی ورکوي چې په خوست کې دلته نشه یي توکو پر ضد مبارزه ډیره فعاله روانه ده. او رښتیا هم نن ورځ په خوست کې زمونږ زیات مشکل یوازې یوازې د ترافیک او قاچاق مسله ده. که چیرې دا موږ کنټرول کړی شو په حقیقت کې استعمال بل مقابل کمیږي.
د یادونه ور ده تر اوسه هم د مخدراتو کې استعمال په خوست کې د وی جدي ټولنیز ستونزې په توګه پاتې شوی او په نشه روږدو کسانو کې کموالی نه دی راغلی.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي لاهور کې د یو قونسلګری خلاصولو اراده لري او دغه لړکی به ډېر زر پاکستان حکومت سره رابطه وکړي. دا خبره د سفارت یو چارواکي مشال لیډیو ته کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو چارواکي د خپل نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وې چې دا اوس مهال د پاکستان په کوټه، کراچۍ او لاهور ښارونو کې د افغانستان کونسلګری دی. البته دوی غواړي چې لاهور کې هم یو کونسلیټ شروع کړي. د دې په خبره د غلړ کې به ډېر زر د پاکستان حکومت سره باضابطه رابطه وکړي شي. د لاهور د کونسلګری د اهمیت او ضرورت په حق مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې راتلونکي کې د هند سره تجارت لړکې به د دغه کونسلګری د افغانستان د پاره ضرورت پیخیږي او بلدا چې د ویزو او بد اعتمادۍ ختمولو لړکې هم د کونسلګرو د اهمیت نه انکار نشته. طاهر خان زیاتوي
داسې یو سوچ په افغانستان کې شته چې د هغه مشکلاتو کې د پاکستان رول دی، نو اکثر بیا الته خلک پنجاب ته هم دا شک کوي نو چې په پنجاب کې د افغانستان کونسلګری وي نو دغه کې هم ډېر زیات یو مهم رول لوبولی شي. بل دا چې کونسلګری چې څومره زیات وي نو خلکو ته اسانتیا وي د دواړو غاړو، نه یوازې د افغانانو بلکې پاکستانیانو ته هم. نشي د پنجاب یو سړی بیا اسلام آباد لاہور کے ہر لحاظ سے سودا گرے پہ لحاظ، دا اقتصاد پہ لحاظ، دا راشا درش پہ لحاظ، لاہور ثقافت هم یو مهم مرکز دے، نو ثقافتی تعلقات حکومت پارم لاہور با ډیر زیات مهم دی.
د ذکر وردا چې د لاہور د کونسل گرے خبر په داسې وخت کې مخې تراغلې ده چې د پاکستان د پاره د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی اسلام آباد ته رسیدلې دي او راتلونکو څو ورځو کې به نوموړی خپل سفارتي اسناد ولس مشر ته وړاندې کړي. جانان موسازی د دین وړاندې کابل کې د افغانستان د خارجه وزارت ویاندو.
اٹار ٹاس خبری ایجنس په روس کې د سوچی اولمپک لوبو لپاره د جوړ شو میدانونو اسانتیا او پر هغه د شوی خرص پاړی او راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی په دې راپور کې و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د روس په خار سوچی کې د جیمی د اولمپک لوبو لپاره جوړ شوی تعمیرونه، سړکونه او نور اسانتیاوي دومره پراخه او پیاوړي دي چې خلک به ترې تر سلو کالو ډېر ګټه پورته کولی شي. د روسیا ون نومي ټي وي باندې خبره شوې یو ډاکومنټري کې د خبرو پر وخت نوموړي زیاته کړې چې د اولمپک لوبو لپاره 15 لوبو میدانونه او نور یو شمېر تعمیرونه جوړ کړل شوي دي او دا هر څه د اولس لپاره دي. د روسیې ولسمشر ویل په دې تعمیرونو خواوشا 6.2 بلیون ډالر خرڅ راغلی دی. په دې کې 2.9 بلیون ډالر حکومت له خپلو پنګو څخه خرڅ کړي او دا نورې مالی مرستې د شخصي سرمایه کارو لخوا راغلي دي. ولسمشر د هغه ریلوی لاین ذکر هم وکړ کوم چې سره د ډېرو ستونزو او مالی پنګو د کموالي پای ته رسول شوی دی. د یو خبریال لخوا د اولمپک لوبو لپاره د تعمیرونو د جوړښت په وخت د مالی پنګو د خرد برد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین وویل هر کله چې هم داسې لوی منصوبې عملي کیږي نو خلک داسې پوښتنې راوچتوي. ولسمشر ویل ځینې کمزورۍ هم شته خو هغه یې په خپله درک لګوي او د لرې کولو هڅه یې کوي، خو که څوک وایي چې هر څه خراب دي نو دا سمه خبره نه ده. نوموړي د ځینې ناقدینو لخوا دا خبره په سختۍ سره رد کړه چې ګنې روسي ولس څه هم سم نشي جوړولی. پوتین وویل په دې خبره د روسي قوم سپکاوی کیږي، هغه روسي قوم چې د روس په شکل کې د نړۍ تر ټولو لوی ریاست جوړ کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په بنو کې د خواوشا قبایلی سیمونه د بیکورشو شاعرانو لخوا د یو مشاعره تنظیم شو چې هغه پکې خپل شعرونه وړاندې کړو. په دغه سیمه کې چې کومه بیقراری او جنگ روان دی دغه تصویر له شعری د شعر په شکل کې یو جامو ورکړه. د دغه غونډې په اړه باندې زمونږ د همکار راپور اورو.
زان د سحر باد پر وڑی پیغام خپو ایگم کلی پا کلی کے بوی قتل عام خپو ایگم دروخ چوائی ما زمیر اجازت نرکوی دروخ چوائی ما زمیر اجازت نرکوی او کر اختیا وایم بیا د ځان په انجام خپو ایگم.
د شمالی وزیرستان ممکنه عملیاتو لوجه کډه شوی شاعرانو ادیبانو د ملمسته په لړکه انجمن ترکی پسند مصنفین بنو ایوه دستور احتمام کرده و چه صدارت یه ده وزیرستان سپینگیری شاعر ادیب جمال نور استاد و کو او خصوصی ملمانه زوان شاعر سلیم زاهب او انام الله انام و په دستورا کې ګډونوالو د وزیرستان په موجوده حالاتو، ستونزو او په روانو مذاکراتو تفصیلی ویناوې وکړې او په دې خبره یې زور ورکو چې باید نور پښتون شاعر ادیب خپلې ذمه‌داری وپیژني او اولس د صحیح صورتحال څخه به خبر وساتي. د غونډې صدر جمال نور په دې موکا مشال ریډیو ته وویل
دا ډېر ښه پروګرام او زه خپل یرن دستورنه تداوی یم چې د خپل وطن په ننګ په غیرت شعرون هم یو د معاشره حصه ده چې خپل کردار دغه سه پشاد طریقه او پشاد تور باندې دنیا ته وشای قلم په ذریعہ باندې.
دا شمالی وزیرستان رڼا ادبی ټولنې مشر طاهر دا وړوې دغه غونډه د ځان لپاره او ټول وزیرستان ولس لپاره اعزاز ګڼي.
امیر د وزیرستان د مختلفو ټولنې ملګری دلته راغلي دي. د موجوده حالات نه د آی ډی پی په صورت شې دي د بانی د شاعرونو سره ملګری سره لیدنه کتنه یا وشولې ډېر کسان داسي وي چې یا په میډیا نومینه سره ولې دلی وي یا په لیک باندې په کتابي شکل شې نومینه لیدلی وي خو نه هم مخ مخسر وي او د خپل خپل احساسات یا سره شیر کړل. دا رنګي میژو په وزیرستان شیا منظمه ټولنې دي خپل وخت په وخت هغه مشاعره کو نن یو داسې اجتماعي پروګرام وشو چې هغه د بانی شاعرون یې مشتره ملاو شول.
دا انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر غړی گوهر وزیر د دستوري اغراض او مقاصد داسې بیانوي.
دا غونډه د شمالي وزیرستان د شاعرونو سره د ولمستیا د همدردی او د بانی د شاعرونو سره د متعارف کول د پوره وا او بیا خاص کر په دا غونډه کې میژ نن پاغه خبره بحث وکړه لکه موجوده په ملک راونه دي کې ما کمیټي جوړه شوې ده او د دغه کمیټه پرنیو کې ارتلین کوي د علاقې کوم صورتحال دی پاغه باندې تفصیلی خبره وشوې زونینه مو پاغه باندې سره پی کړل او دا ډیره غټوره غونډه وسبته شي پرتین کې کې ځکه چې د شاعرونو چې کومې سیمه وردی هغه همیش په دا غونډه کې شاعرون ته ور پګوت کړي.
د دستورې په اخره کې د کډوالو شاعرانو نه کلامونه هم واوریدل شول.
که هر څومره بوریدا کړي گزارونه د حالات او زغمې د محبت یم په چرګل کې مزای هم شته ل نظر د کپریزم کلپام د خطا شم زټپ يم ستا د مینې په غزل کې مزای هم شته
د خلې د ماتې دود یاري دلته کې بس چوپ شو ملګرو چر ترا چې شي کې سامې په وطن
واه پرېدارو سې د کلیو د خارونو چا بارود دلته راوړي په بارونو تیر کړل ټول د توروش په بلالستونی چا بزیری چې راوړل د سهارونو
لګ می خبر خوکړه چې وژنې می ګنا می صدا زما وژل په کوم کتاب کې د ثواب کار دی ته عدالت لري خو عدل د عمر نه لري ستا په نظر کې د نیکۍ کار هم خراب کار دی
چې عقل ستړي دلیل ختم شي فتوا ولګي دلته به مینا په خیال خیال کوي دستور بدل دی.
بنو کې مشاعره راپور موردو ردونکو د خبرونه خیره شی بی دی او د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبر نو
د تحریک طالبان پاکستان لخوا له پاکستانی حکومت سره د امن په حق له مذاکراتي کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نشي کېده. مولانا عبدالعزیز جمعې پر اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې غوښتنې سره سم ځکه نشي کېده چې وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني. د جلال آباد په چپرهار اډه کې نن په یو چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې نن یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه او ماشومه چې په یو رکشه کې وژل شوي او اووه سړي پکې زخمیان شوي دي. د پیښې پرته تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي چې د پښتنو لپاره د زده کړې باید په پښتو ژبه کې وي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته زده کوونکو د یوې مظاهرې پر مهال د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو ماشومانو په تعلیمي ادارو کې قیمتي وخت په نورو ژبو زده کولو کې ضایع شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د عامو خلکو په من ژوبلې کې تیر کال 14% اضافه شوې. دغه اداره دا هم وایي چې تیر کال د ماشومانو په مرګ ژوبلې کې 34% زیاتوالی راغلی دی. د ایران چارواکي وایي دوی دې ته تیار دي چې د خالی پرس په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پوښتنو ځواب ورکړي. تمه ده چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې ډله به حساسې پوځي مسئلې راپورته کړي. او د 2014 کال د سوچی د جمی د اولمپکس لوبو د سرو زرو لومړنی جایزه د امریکا لوبغاړي سیج کوټسینبرګ ګټلې ده. کوټسینبرګ نن دا میډل د نارینو په واورو د خوېدو یا سنو بورډینګ په لوبه کې ترلاسه کړی دی.
اوردون کوم در سره د مشال ریډیو د خبرونو وخت پای ته رسید. تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی او کتلی شئ. هم د دې سره خپل کوربه شاین بنریو د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې په دغه موجونو باندې تاسو د ډیوا ریډیو نشریات ووره. د الله پامان.